جلشل د فرانسې پولیسو پرون د پاریس په لمنه کې د سان دینیس په سیمه کې پراخ عملیات ترسره کړل. د عملیاتو هدف هم د پاریس د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو موندل او ځپل و. د فرانسې ولسمشر وویل چې فرانسه له ترورستانو سره په جګړه کې ده او دغه عملیات ثابتوي چې دا هیواد په جنګ کې دی. تفصیل د احمد شبر پرپور کې.
د پاریس په شمال کې لږ تر لږه دوه تنه مشکوک ترورستان د نومبر د 14 نیټې د تروریستي بریدونو په تړاو تېره ورځ ووژل شول او اته نور په یوه اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې د دغو عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو اود نیول و چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو اود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبې د ورځې له اووه ساعته عملیاتو وروسته وویل ابو اود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې اووه نارینه او یو ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلې ډزې کړې دي او ترورستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات تېره ورځ سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک ترورست ووژل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4:00 او 20 دقیقو په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټیډ پرس اژانس یو خبریال وویل چې د 2 ځله د چاودنو شخونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان
وکړ.
دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطره ډک عملیات پای ته ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سین دینز په سیمه کې د ترورستانو له منځه وړل و. دوی له هغو سره په ارتباط کې و چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې یې لاس درلود. خو د سین دینز په سیمه کې تېره ورځ دوکانونه او ښوونځي تړلي و، عامه ترانسپورت درېدلی و او ښاروال له خلکو غوښتي و چې له کورونو راونه وځي. داعش ویلی دی چې دوی د نومبر په 14 په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې 109 کسان ووژل شول او تر 350 ډیر ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او مخکې دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د کندهار د انارو په اړه یو راپور راخلو. له کندهاره سږ کال بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي، خو د کندهار باغ لرونکي او سوداګر شکایت کوي چې د کندهار انار پاکستان د خپلو انارو په نوم بهرنیو هیوادونو ته صادروي. تفصیل دې له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی پرپورت کې.
د کندهار د سوداګری خونی مشر راجی نصر الله ظهیر وایي د انارو د حاصلاتو له رسېدو بیا تر اوسه 1000 ټنه انار په راجستر او 2000 ټنه انار په غیر راجستر باندې له کندهار بهر ته صادر شوي. د ظهیر په وینا د دغه ټولو انارو ارزښت 10 میلیونه ډالر کېږي چې د مځکې د لارې پاکستان او هندوستان ته تللي. خو شاوخوا 1500 ټنه د هوا د لارې متحده عربي اماراتو ته هم صادر شوي. نوموړی د تیرو کلونو په پرتله د انارو حاصلات شګنی خوایي وروستیو ورشتونو یو څه زیانمن کړل. د سوداګرۍ د خونی مشر وایي هغه ولسوالۍ چې ښار ته نږدې پرتې دي انار یې په ګمرکې راجستر کېږي. خو درې نورې ولسوالۍ ډنډار غسان او معروف چې له کندهار څخه لیرې پرتې دي او ګمرک ته لاسرسی نه لري انار یې له راجستر کولو پرته صادرېږي.
شاوخوا کې انار صادر کړي دي، تر دې کار چې شاید دا هغه انار دي چې زموږ سره راجستر شوي دي او ګمرک ته ورغلي دي. غیر راجستر تقریبا موږ انار تر 10,000 یا 15,000 ټنو پورې تللي پاکستان ته او هندوستان ته. موږ دا دوه ملکو ته په ذات اندازه باندې د انارو صادرات لرو او دوبی ته هم تللی دي، تقریبا هغه په اندازه د 500 یا 600 تن بتللی.
په عین وخت کې د کندهار سوداګر د پاکستان په ګمرکونو کې د مالیاتو د پرته کېدو شکایت کوي. د سوداګرو په وینا که پاکستان خپله مالیه کښته کړي نو د کندهار انار به دلته میشتو سوداګرو او کروندګرو ته ډېره ګټه وکړي.
دلته خو اوس په ښه بازار کې دي انار، په باغو کې هم ښه میوه سوې ده. دلته چې اوس موږ ته راځي، موږ یې در پخوا او در فروش کالو در انورو کلو په ښه فروش رسولی شو. موږ ته خلک دلته اوس تښتي، موږ اوس دوبۍ والا هم راغلي دي، موږ مالونه ورکړي دي.
څه هم سږ کال باغات ډېر ښه دي او د مرضه پاک دي. خو صرف داسې دي چې زموږ خلک په دغه دغه دي چې دلته محصولونه د پاکستان د خوا لوړ دي، یو خدرې چنده مناسب.
سوداګر وایي تیر کال ته د کندهار د انارو په صادراتو کې 15% زیاتوالی شي چې د دې ولایت انار سږ کال تود بازار لري. خو پاکستان هیواد د انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته استوي. د سوداګرو په خبره دولت باید داسې قراردادونه وکړي چې په اساس یې افغان سوداګر وکولای شي چې خپل محصولات نورې نړۍ ته خپله ورسوي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلوي، هغې پسې ورشه بلوي، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کړه زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، یو څوک دی د وی ټوټه ځمکې لپاره عریضه کوي، غواړي که خیمه هم پکې وي وې دروي، خو د کور خاوندې د میاشتې په لومړۍ د کرایې لپاره ور ونه ډبوي، پیسې تحویلوي، د ځمکې سند ملکیت ورکول کیږي، خو درویش کاله کیږي چې پسې سرګردانه دی، سند شته ځمکه نشته. دا څوک دی؟
زما نوم خیستمیر دی او کابل کې اوسم. در قلعه زمان خان پیسې کښې دغه کې نمره اخیستې وه 3,152 په 2020 کال کې. دا 2 کاله کېږي چې زه په دې باندې سرګردانه یم. د وزرانو مجلس فیصله کړې ده، فتوای شرعي د حج اوقاف، فتوای شرعي د سترې محکمې، دغسې د ریاست جمهوري احکام فیصله د وزرانو 2 نمبر فیصله را کړې ده چې دا مستحق دي او دوی ته باید ورکړل شي. هر چې زرتره په شپږ میاشتو کې دغه پروژه باید خلاص شي. د قلعه زمان خان متاسفانه دا 2 کاله کېږي چې زه په دې پسې سرګردانه یم. اوس عمر مې هم 80 کلو ته رسېدلی دی، نو 2 کاله به نور زه به څونه ژوندی یم چې د دې انتظار وباسم. پیسې مې یو ځای تحویل کړي دي، نقشه یې را کړې ده، سند ملکیت یې را کړی دی، اما نن او سبا ته په دې دروازې په دې دروازې باید راته تسلیم شوی وای. متاسفانه دوه کېږي چې ما ته راته تسلیم کړی نه ده.
بله، ستاسې مشکل د چا سره دی؟ کوم ښاروالۍ باید درته تسلیم کړي؟
د ښاروالۍ خو دغه مکلفیت دی چې ښاروالۍ دغه نوماده خپل دغه پرنسپ ته ښاروالۍ چې دی چې باید په 3 میاشتو کې دغه ملکیت ور وسپاري. څنګه چې پیسې یو دم اخیستې دي باید امر د آبادي وکړي. نور هم په عذاب راغلی یم، په تنګ راغلی یم. نو دغه ستاسو څخه خواهش مې دی چې د دو خلکو سره وغږېږي چې خدای ته دې وګوري، نور دې ما نه سرګردانه کوي.
ته بله ځمکه لرې که نه؟ هېڅ کور نه لرې نور؟
په یقیني چې بالکل هم په افغانستان کې یوه بسوم. ځکه خپل په نامه نه لرم، نه سرپناه لرم، مهاجر هم چې راغلی یم. بس هم دغسې کله اوس د کابل په یو سر کې یا په بل سر کې فقط هم دغسې په کرایي کورو کې ژوند کوم.
مننه کور ودان، انشاءالله چې موږ به دې غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو.
شکر ستاسو لطف دی. ما خو بل امید مې نورو ستړی شوم. هره خوا ته ځغاستلی یم، هېڅ ځای مې نه دی پرېږدی. بس هم نور نو دغه یوه هیله مې ستاسو د دغه دروازې نه دا وه په حساب دې بشر دوستي په حساب که همکاري وکړي. دغه زما مځکه د خلکو څخه دا خلاصې ته چې زه نور په تنګ راغلی یم.
د انصاف پلټه کې
د خایسته میرستون د مو د کابل خاروالی د طرح او پلان د پلی کولو د رئیس خاغلی یاسین نیازی سره شریک کړه. خاغلی نیازی د اوږد مزل د ستونزو او لنډ لارې په اړه راته وویل.
په کابل خاروالی کې د نمراتو د ویشلو وظیفه د ملکیتونو ریاست لري. دوی مطابق د مقررې نمرات توزیع کوي او سند ملکیت ورکوي. متاسفانه دغه د افتادیا کال رئیس دا توزیعات اکثرا نامنظم شکل سره شوی. د قلعه زمان خان پروژه چې مشخص په خبره راشي چې تاسو د پروګرام وخت همیشه کم وي، وخت ډیر ځای نشي. د قلعه زمان خان پروژه په 67 کال کې 66 کال کې پلان تفصیلی جوړ شو، امایده په خاطر چې دا پروژه استملاک شوی نو او په زمین کې خپل مالکین د جیدادو خپل حقوق ته نو رسیدلی. دهه 60 کې دا پروژه تطبیق نشو. حاکمه قدرت یا هغه حکومت دا نمرات هلته توضیح نه کړ. متاسفانه افتادیا کال کې په تغییر د حکومت سره چې نوی حکومت راغی دغه موضوع ته چا هغه ونیوله توجه یې ونه کړله. رئیس د ملکیتو، مدیر د توزیع زمینو، دغه مهین د ملکیتو ټول نوي خلک چې هغوی په مقرراتو دونه بلد نو راغلل. موږ مجاهدین ورونه دوی مقرر شول او دوی دغه پخوانی سوابقو ته چې د ځمکې استملاک شوی نه دي، د خلکو ځمکې دي، دې ته نظر ونه دي. مستقیما هر کمانډان ته او هر زورمن ته او هر سړي ته لس لس نمرې او شل شل نمرې او 50 نمرې لیستونه راوړل. او دوی د خلک بیتون ته نه چپوي چې د ځمکې استملاک شوی نه دی او د خلکو ملکیت نور خلکو ته توزیع کړ. اوس پیلن شهروالی کابل پلس ګلو زرونه زیات نمرې دغه سي دي. نمرې توزیع شوې دي د کاغذ په مخ. په خوا وخت 71 او 72 او 73 او 74 کلو کې د کاغذ په مخ د خلکو نه پیسې اخیستل شوې په د شهروالی په حساب تعویل شوې او په د فقط سند ملکیت کاغذ ورته ورکړ شوی چې خپل عملا نمره ورته نه دی ورکړ شوی او اوس شهروالی ته دا یو مشکل پاتې دی.
نو دا دوه مشکل به څنګه شي نیازی صاحب اخر به څنګه
عرض کوم؟ اصلا شهروالی دا مکلفیت لري دوی نه سند ملکیت دوی ته ورکړی او دوی د ځمکې قیمت تحویل کړی دي. باید په ساحاتو کې ځمکه دولتي چې غاصبینو د لاس کې ونیسي ځکه زموږ د کابل ښار په شاوخوا کې په زرګونو ځمکه شته او متاسفانه چې اوس د غاصبینو تر تصرف دی او غاصبین برلام وایي چې شهروالی په کې قدم هم نشي وهلی. یو دوه درې ورځې مخکې داسې زموږ دفتر کې بحث شو په دې موضوع چې د شاوخوا ځمکې او څه دولتي ځمکې باید پیدا شي، د غاصبینو د لاسه باید واخیستل شي او د خلکو مشکلات حل شي.
بلې نیازی صاحب، د دغه اوریدونکي مشخص د سوند چې دا څنګه وکی تاسو ورته څه وایي ویناستاس؟
د دې ورته خو داسې راهنمایي کوم چې د ریاست ملکیتو ته مراجعه وکي او د نور خلک او شهروالي مکلف دی چې دوی باید ځمکه پیدا کړي. ریاست د ملکیتو او استملاک دوی ته باید ځمکه پیدا کړي چې دا ځمکه د دوی حقوق ورکړي شي، دوی حق دی.
بله نیازی صاحب، که دغه اوریدونکي تاسو ته مراجعه وکړي تاسو ورسره لازم مرسته وکړي؟
اول نه، په دواړو سترګو دی او هم وطن په شکل زه ورسره دقیق همکاري کوم او راهنمایي کوم.
د انصاف پلټکه
دوستانو، دا واده دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه. که تاسو هم د خپل ستونزو د حوالې لپاره د انصاف په لټه کې یاست، نو را سره اړیکه ونیسئ او یا هم خپل نوم او ستونزه راته په پیغام کې راولېږئ. زموږ شمیره ده 0992 9 0. آباد اوسئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو اوري او سم د حقیقت څه دی پروګرام واره ورسید. قاسم سولمل د MDC د افغانستان د ماین پاکۍ د محصل مشر شهاب حکیمی سره غږیدلی دی.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
ډیر مننه کوم کینس محترم چې موږ مرکه وخت راکای لطف مو دی. د لومړی سوال په توګه غواړم پوښتنه چې د سویل کې شخص نسام لا هم د ماینونو او نا چاو د توکو د لرلو لاړخه یو سر ګوار سره مخامخ دی او دا په مسله روزمره د خلکو څخه قرباني اخلي. فکر کوي د دې دونو حادثو سره سره د دونو په مصرف سره سره ولې لا هم دا ګوار په خپل حال تقریبا پاتې دی، ولې دا پرمختګ نه لري؟
ډېره مننه. دا د ماین مشکل لاغه وخت نه شروع شوی چې شوروي اتحاد افغانستان باندې یرغل وکړ، نو له هغه وخت راهیسې تر اوسه پورې دا لړۍ جاری ده. خو مونږ هغه ساحې چې د شوروي د جنگ نه پاتې وو، هغه ساحې چې د داخلي جنگونو له وخت نه پاتې ول او پس لغه نه د طالبانو له وخت نه کومې ساحې چې پاتې وي، دا ټول مونږ سروې کړل. پس له سروې نه پلان ورته جوړ کړ. د پلان په اساس باندې 80% ساحې خلاصې شوې دي، 20% ساحې چې پاتې دي بیا هم موږ ورته پلان برابر کړ، دونرانو ته مو ورکړی دي. دا هدي اپروول یا منظوري شته ده، د افغانستان د حکومت منظوري شته ده چې په آینده 3-5 کلو پورې دا 20% ساحې هم پاتې شي. چون جنگ جریان لري اوس هم له مختلف فصلونو استفاده کیږي، د دې په څنګ کې ناچاو دي توکي سره جنگ نه پاتې کیږي. کیدای شي بعضي اړخونه نور و بینونو هم استفاده وکړي. دا تازه ساحې هم هغه سوي دي رامنته سوي دي. دغه ساحې اندازې تر اوسه پورې موږ ته اندازې موږ ته معلومه نه ده چې څومره ساحه ده.
نو نه تاسو هدف دا دی چې پرمختګ سوی دی،
پرمختګ 80% ساحې پاکې سوي دي. اوس موږ تاسو ته د کابل په ښار کې ژوند کوو، 5 میلیونه کسان ژوند کوي، نور لوی لوی ښارونه، حلقوي سرکونه، دا کوم برق چې کابل ته راځي، د موږ آبیاري سیستمونه، بندونه د افغانستان، دا ټول ساحې پاکې شوي دي. سوس افغانان پکې ژوند کوي. خو اوس هم تلفات شته، خو په هغه اندازه ده چې په اولو کې خلک وژل کېدل هغه په هغه اندازه باندې تلفات نشته. په میاشت کې په حدود د 100 کسان په افغانستان کې اوس د ماینونو او د ناچاو د توکو ښکار کېږي. خو په هر صورت اندازه یې ډېره کمه ده.
په دا تېرو 13 کلونو کې بیا هم په یو نوي ډول په افغانستان کې جګړه جاری وه. طبیعي خبره ده چې په دې کې په دې جریان کې ډېر ماینونه هم شخ کړای سوله. فکر کوي نورې نوې ساحې څومره ډېرې سولې د پخوانیو مشکلاتو سره، او دا سیمې که مشخصا وایي چې د افغانستان په کومو ځایونو کې دا مشکل ډېر لیدل کېږي؟
مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې تاسو به معلومي چې جنګ د افغانستان د شرقي ولایتونو شروع سه، همداسې شمال ته وخوځېده. نو ټول افغانستان کې جنګ وسه، خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې ساحې موجودې وي چې اوس زیاتره یې پاکې شوې ده. پس لغه نه تاسو ګورئ چې بیا جنګونه په هلمند او په قندهار او په جنوب شرقي ولایتو کې بیا هم شروع شوي دي. په دغه ولایتو کې ډېر زیات جنګ شوی دی، خو زیاتر مینونه د سړک د غاړې مینونه دي چې دوی ورته آی ډي وایي. دغه آی ډي چې دی افغانانو ته ډېر زیات تاوان رسولی، او عام خلک پکې ډېر زیات شهیدان کېږي، زخمیان کېږي، عسکرو ته دومره تاوان نه رسي. په اکثره مواردو کې اکثریت تلفات هغه دي.
فکر کوي د دې نوې لړۍ د ماین شخولو او د دې ماینونو د ځای پر ځای کولو پیسې کې ستاسو په نظر لومړی درجه مسؤول څوک ګڼلی شو؟ وسلوال مخالفین، بهرنیان، که نورې ډلې ټپلې په پښه کې؟
په افغانستان کې د افغانستان حکومت قوتونه چې دوی فعال دي، نړیوال قوتونه دوی فعال دي چې جنګ کې ښکېل دي، او مخالف لوري طالبان او حزب اسلامي او نور قوتونه چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي دوی فعال دي. په نړۍ کې نړیوال بشري قوانین شته دي. د ماینونو په حصه کې د اوتاوا تړون ده، او د کلستر بمونو په مقابل کې بل تړون ده چې د دې دواړو تړونونو عضویت افغانستان حکومت لري. د افغانستان حکومت هیڅ کله دا حق نه لري چې ماینون استعمال کړي، که چیرې استعمال کړي نړیوالې نه پرېږدي. نو په دې حساب د دې تصور چې د افغانستان حکومت ماینون استعمالوي ډیر زیات ضعیف ده، امکان یې ډیر کم ده په دې چې دوی تر مراقبت لاندې دي.
یعنې داسې موارد تاسو ځان سره نه لرئ چې مثال افغان حکومت یې
تر اوسه پورې نه. مګر نړیوال دلته مختلف ملکونه دي، اکثریت یې د دې تړونونو غړیتوب لري. هغه دوی ډیر زیات کوشش کوي څه باید مینون استعمال نه کړي. بعضې ملکونه دي مثلا د امریکا متحده ایالات، دوی د اوتاوا تړون غړیتوب نه لري، مګر مین پاکي پروګرامو دپاره ډیر زیات کومک کوي. او په عین حال کې دوی وایي چې هغه مینون دوی استعمالوي چې هغه پس څو مودین تر کنټرول لاندې دي، کله چې دوی خپل فوجي اډو نه ځي بیرته لری کوي، بیرته خنثی کوي، په صندوقو کې ږدي. نو هغه نظامي مینونه دي، بشري آفت دپاره مینونه دوی نه استعمالوي. راغب مخالفین و باد مخالفین اکثرا مثلا د طالبان اسلامي تحریک، دوی کله چې په قدرت کې وو مینونه حرام بلله، او حتی د دوی پخوانی مشر ملا محمد عمر فتوای ورکړه چې د مینون استعمال کاملا حرام دی، او حتی مینپاکان ته یې د مجاهدینو خطاب کړی و. خو پس له هغه نه چې دا جنګونه بیا شروع شول، دا د سړک د غاړې مینون استعمالی کې دوی کوم خاص داسې هغه نه لري چې مونږ دا کوو یا دا نه کوو، مګر استعمال زیات ده. له دې نه معلومی کې څنګه د افغانستان د حکومت مخالفین دې استفاده ونه کړي.
که سره ساسو د ادارې فعالیتونو ته چې ساسو فعالیت د کوم کال راهیسې پیل شوی دی، او په دې دونه موده کې مخکې تاسو ویلي چې 80% ساحې تقریبا د مینونو څخه پاکې شوي دي، څونه مصرف تاسو درلودل او دا مصرف د چا لخوا تاسو ته درکول کېدل؟
زه د افغانستان مې پاکي پروګرام عمومي ساختمان باندې کې د تبو غږیږي، تر اوسه پورې $1.2 billion د مین پاکي پروګرام په قسمت کې مصرف شوی، او د دې پیسو په مصرفولو سره موږ وکولی شو 70% افغانستان له مینونو څخه پاک کړو. او دا لړۍ اوس هم ادامه لري، مګر د دونرانو یا د مرستندویو هیوادونو مرستې چې دي مالي مرستې اوس لږ غوندې کم شوي دي. بله مسله دا ده چې موږ وکولی شو چې 13 میلیونه ناچاودي توکي له منځه یوسو. اوس نو راسو
فکر کوي دغه 40% چې ساحل هم پاتې دي، یعنی دا څومره مقدار کې چې تاسو یادې کړې تقریبا $1.2 billion او زمونږ د دولت موده چې دی رسوه، علت څه و چې ولې ونه توانېدی په بشپړه توګه دغه ماینونه له منځه یوسي؟
اصلا خو دا یو ډېر ستونزمن کار ده، ډېر مشکل کار ده، ځکه لاندې ناچاودي توکي او مینونه دي، ته باید ولټوې متر په متر ساحه ډېر دقیق باید ولټوې تر هغه پورې چې دا ټول خلاص کړي. په هر صورت دا ساحې ټول اولویت بندي شوي دي، هر یو یې ځان ته اهمیت او لومړیتوب لري. د لومړیتوب په اساس باندې دا کار په مخ تللی، نو په دې اساس باندې د ساحې چې مهمې وي ټول پاکې شوي دي. نو دا 80% ساحې په هغه وخت کې یا اوس هغې حالت کې یا په هغه وخت کې چې مونږ پاکاري کوله اهمیت دومره نه درلود. اوس دغه ساحې اولویت بندي شوي دي، دا 80% ساحې پاتې دي، مګر کار په ترتیب سره ادامه درلود. خو که چیرې پیسې یا مالی مرستې په هغه وخت کې په کافي اندازه موجود وای، نو کېدای شي تر اوسه پورې د وخته خلاص وه. اوس هم مثلا دغه 80% ساحې پاتې دي، که مثلا دا ټولې پیسې د یو کال لپاره برابر شي، دا په یو کال کې خلاصې دي.
یعنې څومره پیسو ته ضرورت دی؟
داسې فکر وکړي چې 80% 1500 میلیون متر مربع ساحه ده، په حدود 2500 میلیون ډالر ضرورت ده چې مثلا دا ساحې پاکې شي. پودوتی البته که هر کال مون 50 میلیون دلار ترلاسه کن، که دیسی پا اینده 50 کالو که خلاصه، مگر که چی ریش پیتو اویا ترلاسه کن پدری و کالو که خلاصه دید. نو دا دی پوری تعلق لید سم رستندوی و اگونه سم را کمکی
تصویلی چه ندیوال مرستی ترو حد بر رکم سیوی دی علت ساده ای تاس تو دوی سر تماسون نیولی دی دوی گولی خپل مرستی کمی کردی دی پر اصال کچ پا افغانستان که ورست در بلی در جگلی لمن پراخی جا و در جگلی زیتی جا
زب دسی فکر کنم دبا پا آن دبا پا سنجش بانده پا هر اندازه سی دوی دل تخیلی پا مقا اندازه دی پا مسائل بانده توجه کردی، چون دوی خیلتی ها کم سویده پا مدق خاطر ده صددی بشری مرسته کمی سویده ولی دوی اکثر انوایی سمون بشری مرسته کمون خو پتی که شک نیسته سبر بشری مرست تو سر سیاسی و نظامی اهداف همسته چون سیاسی نظامی اهداف دل تا تقریبا کم سویده په دغه اساس د بشری مرستی هم کمی سویده
خو کده مسئله تراسو چه چون افغانستان یو له هغه ملکونو څخه دی چې فساد پکې په کافي اندازه موجود دی فکر کوي په دغې اداره کې دا مشکل تر کوم حده پر موجود و واقعا د داسې مشکل سره تاسو مسئول یاست کنه او تاسو به کلینی
زه فکر کوم چې افغانستان مین پاکي پروګرام که کومه پاکه اداره موجوده ی په دنیا کې په افغانستان کې هغه مین پاکي پروګرام دی یعنې تاسو وایئ یو خدا چې کوم دوی والا پنجی والا هغه یو موږی نه وینو ډېر زیات کنټرول هم لرو هغه لایده خبره ده مګر د اداراتو په سطحه باندې او د سیستم په سطحه باندې او د کار په سطحه چې کار ته ګوري زه فکر نه کوم چې دا مسله موجوده وي په دې خاطر مثلا اهداف ټاکل شوي دي اهداف په موثره طریقه باندې خارجیانو ته وایي زه په هغه د دوی موثرتیا د دوی ورته افیشنسي او افکتیونس وایي که چیرې دا د کار افیشنسي او افکتیونس ته وګورو یعنې هغه موثریت ته وګورو ډېر موثر ده واقعا خلک قربانی یعنې ورکړي دي تقریبا 5-6 کسان زخمیان هم شهیدان شوي دي په حدود 200 کسان شهیدان شوي دي په ډېر بد حالت کې خپل کار سرته رسولی مالی سیستم په هر دریو میاشتو کې آډیتران راځي کار آډیت کوي هم عملی په دفترو کې هم په ساحاتو کې هم په سټورو کې بیا د دوی کارونه بل اکسټرنل آډیتران دي هغه دوی کنټرول یي هم دا اوس د سیګار ایحت نمون په دفتر کې ناسته خپل کارو نقه کوي تر اوسه پورې د افغانستان میپاکي پروګرام کې داسې پیښه نه ده سوې څه خدای مکړه څه د فساد هغه پکې معلوم شوی ټول خپل کار کوي او داسې یو حالت هم نشته څه ته فکر وکړي څه دلته دومره پیسې دي مصرف شوي دي دا پیسې څه راځي په هر انسټالمنټ کې یا په هر هغه کې یعنی برخه برخه راځي ته به دوه میاشتې کار کوې د دوه میاشتې کار دې ګوري بیا پس له هغه نه پیسې راځي نو د فساد هغه ډېر مشکل ده ډېر زیات او تاسو پوهېږئ چې غل ډېر زر هغه کېږي نیول کېږي
د افغانستان د ماین پاکۍ د موسسې یا ام ډي سي رئیس ښاغلی حکیم صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې فرصت راکړئ
د تاسو ډېره مننه چې توجه مو کړه او امید لرو چې انشاءالله دا آینده 40% کارونه چې پاتې دي په راتلونکي څو محدودو کلو کې خلاص کړل خیر سره
مننه شکر
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.